درنو دوستانو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هر کله کو په دې خبرونه کې اوري چې ورستلاغي چې روسیې چین او پاکستان د طالبانو نه وغوښتل چې افغان حکومت سره مستقیمه خبري پایل کړي. په کابل کې یو شمیر چارواکو او کارپوهانو د دې غوښتنې هر کله کړي. د ولسمشر د لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په اړه ویل شوي چې نوموړی پرته د دې نه چې د مرکزي حکومت نه اجازه واخلي په شمال کې په څو سیمو کې پوځي عملیاتو ته تللی. دا مو د دې خبرونې د سر موضوعات دي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. احمد تکل د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
د بادغیس ولایت په مرکز قلاینو کې نن پر یو هوټل د وسلوالو په ډله ایز برید کې درې افغان سرتیري وژل شوي. د خوست امنیتي چارواکي وایي افغان ځواکونو تیره شپه په موساخلو ولسوالۍ کې شپاړس وسلوال وژلي. او په پاکستان کې بازارونه نن د حکومت د هغو مالي اقداماتو پر وړاندې د اعتراض لپاره بند و چې سپارښتنه یې د پیسو نړیوال صندوق کړې. السلام علیکم. پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د بادغیس ولایت په مرکز قلاینو کې پر یو هوټل د وسلوالو په ډله ایز برید کې درې افغان سرتیري وژل شوي او شپاړس نور ټپیان دي. د بادغیس والي عبدالغفور ملکزي ازادۍ راډیو ته وویل انتحاري برید کوونکو د ده د وژنې پلان درلود. نوموړی زیاتوي
چار نفر انتحاری هستن که دمون چار نفر یک نفرش برمانده و یک نفرش داخل بلگیره دو نفرش کشته شده.
د بادغیس د دولتي روغتون چارواکي وای د ماشومانو او ښځو په ګډون شپږ ملکی وګړي د دې برید په ټپیانو کې شامل دي. د دې حمله مسؤلیت طالبانو منلی. د جوزجان ولایت چارواکي وای چې پر قرقین ولسوالۍ د طالبانو حمله د سیمې ته د کومانډو ځواکونو له رسېدو وروسته په شا تمبول شوي. د جوزجان د والي ویان فریدون انیق نن ازادۍ راډیو ته ویل وسلوالو غوښتل د ولسوالۍ مرکز ونیسي او امنیتي ځواکونو ته تلفات وړوي. خو د افغان ځواکونو په ځوابي حملو کې طالبان له قرقین ولسوالۍ څخه ایستل شوي دي. د یو بل خبر له مخې په بلخ ولایت کې د افغان ځواکونو په هوایي حملو کې لس وسلوال طالبان وژل شوي. په شمال کې د 209 شاهین قول اردو ویان حنیف رضایی نن ازادۍ راډیو ته ویل چې د بلخ ولسوالۍ په ایلمان سیمه کې د طالبانو پر مرکزونو په هوایي حملو کې 15 نور طالبان ټپیان دي. د خوست امنیتي چارواکي وایي چې افغان ځواکونو تیره شپه په موساخلو ولسوالۍ کې شپاړس وسلوال وژلي. په خوست کې د ملي اردو د لوا د رسنیو مسؤول عبدالله نن ازادۍ راډیو ته وویل دا وسلوال هغه مهال وژل شول چې د موساخلو ولسوالۍ پر ودانۍ او څیرمه امنیتي پوستو یې ډله ایز برید وکړ.
طالبانو د موساخلو ولسوالۍ په مطر او د دې ولسوالۍ په پوستو باندې ډله ایز بریدونه ترسره کړل. شپاړس تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي او دیارلس تنه نور مرګونه ټپیان دي. سیمې ته تازه دانه ځواکونه هم رسېدلي دي.
نوموړی زیاتوي چې په دې نښته کې د ملي اردو او پولیسو دوه سرتیري هم وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د دې حملې مسؤلیت طالبانو منلی او ویلي دي چې په نښته کې د دوی یو وسلوال وژل شوی او درې نور ټپیان دي. لازادی رادیو خبرونه اوري. په ټول پاکستان کې نن شنبې دوکانونه او بازارونه د حکومت د هغو مالی اقداماتو پر وړاندې د اعتراض په مقصد بند و چې د فساد پر ضد د مبارزې لپاره پیل شوي دي. دا اقدامات له مالیو د تیښتې او د پاکستان د ناوړه مالی حالت د مخنیوي لپاره د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF په سپارښتنه کېږي. IMF چې په روانه میاشت کې پاکستان ته د شپږ میلیارد ډالره پور د ورکولو تړون لاسلیک کړ، له پاکستانه غوښتي دي چې خپل د مالیو عواید زیات کړي څو د مالی کسر مخه ونیسي. د کراچۍ د ټولو سوداګرو د ټولنې مشر عتیق میروای په کراچۍ کې چې د پاکستان د اقتصاد مرکز ګڼل کیږي نن په سلو کې اتیا بازارونه بند و. په لاهور، راولپنډۍ او ملتان کې هم بازارونه د اعتصابونو له کبله بند و. که څه هم د ټولو بزنسونو اتحادیو په دې اعتصاب کې برخه نه واخیستې، خو دا د هغه فشار څرګندونه کوي چې د صدراعظم عمران خان حکومت ورسره لاس ګرېوان دی. په سوریه کې فعالان وایي چې د وسلوالو یاغیانو تر ولکې لاندې وروستۍ سیمه کې د روسیې د پوځ او حکومتي ځواکونو په هوایي حملو کې د دوو کورنیو د غړو په ګډون یولس ملکي وګړي وژل شوي دي. د سپینو خولیو لرونکو په نوم د ژغورنې ډله چې د مرستې لپاره لومړۍ سیمې ته رسېدلې ده وایي په کفاریه سیمه کې دې هوایي حملو یوه مور، ورسره یو ماشوم او یو نارینه ووجل او د ژغورنې د ډلې د یو غړي په ګډون یو لس نور کسانې ټپیان کړل. د ډلې او د سوریه د بشري حقونو د څار ټولنې دا هم ویلي چې په خان شیخون خارګوټي کې په یو کارونده کې په بل هوایي حمله کې د دوو کورنیو اته غړي چې څلور پکې ماشومان او څلور نورې میندې او پلرونه ووژل شوي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه وایي ګمان کېږي چې دا بمباري روسي الوتکو کړې. مسکو د سوریې د حکومت ملاتړ کوي او په هغو عملیاتو کې هم مرسته ورسره کوي چې نږدې درې میاشتې مخکې د سوریې په شمال کې د وسلوالو یاغیانو پر ضد پیل شوي دي. او اوکراینی چارواکي وایي په پلازمینه کیف کې پر یوه ودانۍ چې د یو سلو دولس چینل په نوم تلویزیونی شبکه هم فعالیت پکې کوي د راکټ لانچر په وسیله د برید په اړه څیړنې پیل کړې دي. د کیف پولیس وایي په دې پیښه کې چې د یوې تروریستي حملې په توګه یې ثبت کړې څوک نه دي زیانمن شوي. پولیسو په یو بیان کې ویلي امنیتي مامورین د پیښې سیمې ته هغه مهال ورسېدل چې ځایي خلکو سهار وختي د یوې چاودنې راپور ورکړ. د اوکراین د کورنیو چارو د وزارت یو ویان ازادۍ راډیو ته ویل چې پولیسو په سیمه کې د راکټ کارول شوې پاتشونه وبخې کارول شوی پاتشونه مونډلې حکومت مشکوک کسې نه دی مونډلې. پولیس همدارز وایي چې د پیښې په اړه جدي تحقیقات پیل کړي. د یو سلو دولس تلویزیونی چینل چارواکو له پیښې یوازې یو ورځ مخکې په یو بیان کې د قانون د تنفیذ له ځواکونو غوښتنه کړې و چې د هغو خپل سرو کورنیو توندلارو پر وړاندې ساتنه وکړي چې د ګواښ له لارې د دې رسنۍ په پالیسیو کې د نفوذ هڅه کوي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام 3 بجو پورې په منځنۍ صفه 12:00 نه اورېدلی شئ. تاسو موږ مازیګرنی نیم ساعت خبری مجلې ته غوږی وړاندې. په دې نیم ساعت خبری مجله کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. روس تلغه چی چین روسیا او پاکستان له طالبانو او د افغان حکومت سره د مخامخ خبرو غوښتنه وکړه. یو شمیر افغان کارپوهان دا مهم بولی. لا روسګان څخه په یو ریپورت کې واوري چې دغلته خلک له وسلوالو طالبانو غواړي څو په دوحه کې د بین الافغانی غونډې پر مهال خپلې ژمنې عملي کړي، خونځوي پرانیزي، لارې پرانیزي او د پولیو واکسین ته اجازه ورکړي. هغه نجلۍ چې په کنکور ازموینه کې د نه بریالیتوب له امله د ځان وژنې هڅه کړې له حکومت عدالت غواړي. دا د سمنګانو اوسیدونکي 13 کلنه شاملا ده چې تیزاب څښلی او اوس د کابل په ابن سینا روغتون کې بستر ده. که وختو د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو، له دې به مو هم خبر کو چې د ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم پرته له دینه چې د ملي امنیت شورا په سره په تماس کې وی او یاد ولسمشر اجازه ورسره وی په جوزجان ولایت کې یو لړ عملیاتو کې برخه اخیستی. لمک سره وسه تاسو د ازادۍ رادیو ته غوږی او د زموږ مزګرنی نیم ساعت خبری مجله ده. د افغانستان د سولې علي شورا د رهبرۍ پلاوی یو شمیر غړي وايي افغان حکومت سره د طالبانو د رسمي مذاکراتو په اړه د پاکستان، چین او روسیې وروستۍ غوښتنه مهمه ده. د سولې د علي شورا د رهبرۍ هیئت غړي قاضي محمد امین وقات د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې اړه خبرې ډېر رانږدې شوې دي. د نوموړي په وینا یوازې روسیا، پاکستان او چین نه بلکې ټوله نړۍ له طالبانو ورته غوښتنه لري. په اړه یې په مکۍ له کابله د واصل وصال رپورټ ده.
د پاکستان، چین او روسیې لخوا پر طالبانو له افغان حکومت سره د خبرو تر غږ وروسته اوس د افغانستان د سولې د عالي شورا د رهبرۍ پلاوی یو شمیر غړي وایي چې په دې اړه خبرې ډېرې رانږدې شوې دي. د سولې د عالي شورا د رهبرۍ پلاوی غړي قاضي محمد امین وقات د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې په دې برخه کې لازم نتایج ترلاسه شي.
موږ امیدوار یو چې طالبان رونه هم په دې خبره د هر چا نظر خپږیږي چې مسله په دې نه حلېږي چې دوی وایي چې موږ د ممیکانو سره خبرې کوو. د مسلې حل دا دی چې بین الافغاني مذاکرات پیل شي، هغې کې اهتمام وشي، تعهدات وشي، د افغانستان اجنډا وي، افغانان اجنډا وي، سوله اجنډا وي، قانونیت او عدالت اجنډا وي او مشارکت اجنډا وي.
خغلی وقاد وی چې افغان حکومت سره د طالبانو د رسمي مذاکراتو خبرې یوازې د پاکستان، چین او روسیې نه بلکې د ټولې نړیوالې ټولنې غوښتنه ده. دا سرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په چین کې د افغانستان د سولې په غونډه کې ټولو لوریو توافق وکړ چې د طالبانو، افغان حکومت او نورو افغانانو ترمنځ د سولې مذاکرات باید ژر تر ژره پیل شي. د چین په پلازمینه پیکینګ کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د دریم پړاو سلا مشورو په دې غونډه کې چې د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو یې دوام وکړ، د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترڅنګ د چین، روسیې او پاکستان استازو هم ګډون کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په خبره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې امریکا، روسیا او چین په دې باور دي چې پاکستان د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول لوبولی شي. پاکستان د امریکا، روسیې او چین ترڅنګ له طالبانو د غوښتنه لس ورځې مخکې له هغه کړې ده چې ټاکل شوې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د روانې جولای میاشتې په 22مه د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په واشنگټن کې وویني. خو د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د انسټیټیوټ مرستیال حکمت الله اعظمي په دې باور دی چې طالبان به کله هم دې خبرې ته غاړه کینګدي.
پرسمه د پیژندل دا تقریبا ناممکن وي چې په دغه دوه موضوعاتو باندې طالبان نرمښت وشي.
طالبانو تر دې مخکې په وار وار د خبره رد کړې ده، خو تازه یې سندې ویلي. خو د دوی په وروستۍ بین الافغاني ناسته کې افغان چارواکو د مستقلو شخصیتونو په توګه له دوی سره په خبرو کې ګډون کړی او خپل نظرونه یې شریک کړي دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. زموږ خپرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپدو لښپګ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. اوس هم یوې بلې مسلې ته ورسو. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم د ولسمشر او د ملي امنیت د شورا له اجازه پرته په جوجان ولایت کې په یو لړ عملیاتو کې برخه اخیستې. د خغلی دوستم یو ویان ویلي حساس امنیتي وضعیت ته په کتو د دې اړتیا نه و چې خغلی دوستم د ولسمشر نه اجازه واخلي. د ولسمشر لومړی مرستیال تیره پنځشنبه د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د جګړې لپاره د جوجان ولایت خانقاه او فیض آباد ولسوالیو ته ولاړ. په ورته وخت کې یو شمېر حقوقي کارپوهان وایي چې د قانون له مخې دوستم نشي کولای چې د ولسمشر له اجازې پرته په عملیاتو کې ګډون وکړي. نور حال د واصل وصال په ریپورت کې.
د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم چې له اوږدې مودې راهیسې په حکومتي ناستو کې ګډون نه کوي، د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره جوزجان ولایت ته تللی دی. ښاغلي دوستم ته نږدې کسان وایي نوموړي دا پرېکړه وروسته له هغه وکړه چې د قوشتیپې د ولسوالۍ له سقوط وروسته د جوزجان ولایت امنیتي وضعیت ترینګلی شو. د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي جنبش ګوند ویان بشیر احمد تیانج وایي د ولسمشر لومړی مرستیال د اقچی، خانقاه او فیض آباد ولسوالیو په عملیاتو کې د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره جوزجان ولایت ته تللی دی. ښاغلی دوستم له دې وړاندې د ملي یووالي حکومت په لومړیو کې هم د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه په جوزجان او فاریاب ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په عملیاتو کې ګډون کړی و چې د ده په خپله خبره دغه کار یې د ولسمشر او د ملي امنیت شورا په مشورې سره کړی و. خو لیدل کیږي چې دا ځل ښاغلی دوستم د ولسمشر اجازې ته اړتیا نه ده لیدلې. ښاغلی تیانج په دې اړه وایي دی وایي په هغو سیمو کې د نوموړي د حضور اړتیا ته په کتو لازم نه ول چې له چانه اجازه واخیستل شي. له بده مرغه چې ولسمشرۍ ماڼۍ او د امنیت شورا د افغانستان شمال ته لازمه پاملرنه نه کوي. زموږ تصور دا دی چې د افغانستان شمال او شمال ختیځ سره سیاسي برخورد کیږي. د ښاغلي تیانج په خبره د خانقاه او فیض آباد ولسوالیو لور ته د ښاغلي دوستم د تګ پر مهال د هغه کاروان له کمین سره مخ شو، خو ښاغلي دوستم ته پکې کوم زیان نه دی اوښته. د ملي جنبش ګوند ویان وایي د اړتیا پر مهال به ښاغلی دوستم بیا هم خپلو شتو امکانات ته په پام سره په داشان عملیاتو کې افغان ځواکونو ته د روحي ورکولو په هدف ګډون وکړي. که څه هم د ازادي راډیو اړیکه د ولسمشرۍ ماڼۍ او د ملي امنیت شورا سره ټینګه شوه، خو هغوی په دې اړه څه ونه ویل. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د قانون له مخې په داسې اقداماتو کې د ولسمشر مرستیالان مکلف دي چې له ولسمشر نه اجازه واخلي. حقوق پوه سبحان مصباح وایي
معاون رئیس جمهور است، فقط با رئیس جمهور همکاری میکنه،
دی وای د ولس مشر مرستیال یوازې له ولس مشر سره همکاري کوي. د ولس مشر دواړه مرستیالان ذاتی صلاحیتونه نه لري، یوازې تفویضی صلاحیت لري. صلاحیت په هغه صورت کې لري چې ولس مشر نوې استعفا وکړي، په ناروغۍ اخته شي او یا هم ولس مشر وفات شي. په داسې حالاتو کې د ولس مشر مرستیالان د دریو میاشتو لپاره ذاتی صلاحیت لري. د ولس مشر لومړی مرستیال په داسې حال کې په پوځي عملیاتو کې ګډون کوي چې په نوموړي د جوزجان پر پخواني والی او د د سیاسي مخالف احمد اشجی د جنسي زورونې تور دی چې تر یو بریده یې جنرال دوستم منځوي کړی دی. خو له دې ټولو سره سره بشیر احمد تیانج وایي ښاغلی دوستم به د ملي یووالي حکومت تر پایه پورې د ولس مشر لومړی مرستیال پاتې کیږي او ټاکل شوی چې په لنډ وخت کې له جوزجان نه کابل ته راشي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په وروزګان ولایت کې یو شمیر عام اوسیدونکي له طالبانو غواړي چې له عامو خلکو د سپر په توګه کار نه اخلي، مکتبونه او لارې دې پر مخ پرانیسي، کورونه دې د مرچلو په توګه نه کاروي او په دې ولایت کې دې د پولیو واکسینو ته هم اجازه ورکړي. نور تفصیل به لاسیمې څخه د ازادي راډیو د خبريال پر ریپورت کې واورو.
د اورزګان ولایت خلک وایي وسلوال طالبان دي د قطر په پلازمین دوحه کې په بین الافغاني ناسته کې پر سوي پریکړه لیک عمل وکړي. په هغه پریکړه لیک کې په عمل منفیت تاسیساتو د بریدونو بندول، د خلکو د سر او مال د ساتنې تضمین، د سولې د خبرو دوام او د مایوب او ناروغ بندیانو خوشي کېدل مهم موارد دي. د اتمه د ایز پریکړلیک په پنځمه ماده کې د ناستې ګډونوالو د جنگ پر شکل خو ژغ وکړ چې په دینی مذهبي بنسټونو، روختونو، ملکی تعلیمی او تحصیلي موسسو، بازارونو بندونو او پر کاری ځایونو د هم بریدونه باندې. خو د اورزګان ولایت خلک وایي وسلوالو طالبانو په دغه پریکړلیک عمل نه دی کړی. دی وایي وسلوال طالبان د ځانونو د خوندیتوب په مخه د سپار پتوګه کاروي او د ژوند له هر ډول نعمت څخه به برخي کړی دي. دغه خلک وایي وسلوالو طالبانو په ځینې سیمو کې شونځي، مخابراتي شبکې، لوی لارې او د پولیو واکسین د ځانونو د ساتنې په مخه تړلي او کورونه هم د مرچلو په توګه کاروي. د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ یو شمیر وسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل:
لارې مو په خوا چې بنیم سات لارې و وس تقریبا په څلور پنځه ساعته کې رسیدو. نه مو استاد کولای شي، نه واکسین والا کولای شي چې راسي هلته واکسین وکړي، او بل نه کولای شو چې مثال یو مریض راته پیښ چې د شبکو د لارو ستونزه ده، چې مثال نوس کولای شي یو خپل دوست یا چاته جنگ وغو د شبکو ستونزه لرو. نو طالبان بیریږي چې په دې کې د دولت یو جاسوس یو داغو یو څوک یو سړی راتیر نشي، نو ډېرې ستونزې لرو.
محمد نبی هم د مهربات کړی اوسېدونکی یم. ستونزه مو وسلوال طالبان ډېرې ستونزې راته پیش کړې دي. دغه څه مهمه ستونزه لکه د لارې ستونزه، د شبکې ستونزه، د روغتیایي ستونزې دي. پخوا به راته ډمبر لاره وه، اوس خامه لارې دي، ډېرې خرابې دي، کنډو کپر لاره ده.
نومې نظرګل دی د مرابات کیری اوسېدونکی یم. چې لارې مو بندې دي، وروره ټوک ټوکي وروره. پخوا مو چې مریض راته پیش شي در ډېرو ستونزو د بازار پورې چې درې شپخانې پورې را رسوون، لاستر مو نه ورته کیږي. بله خو دغسې دا لارې مو وروره طالبانو بندې کړي دي. مانه نغه دې طالب سره مو ډېره ګیله ده. مانه
د اورزګان ولایت دغه جګړه ځپلي خلک غوښتنه کوي چې وسلوال طالبان دی په قطر کې پر سوي پریکړه لیک عمل وکړي او تړلې شونځي، مخابراتي شبکې، لوی لارې او د پولیو واکسین ته د اجازه ورکړي او له هغه کورونو څخه دی وځي کوم چې د مرچلو په توګه کاروي.
وشتنه مو د وسوال طالبانو ساده ده چې د پر د خپل پریکړه باندې عمل وکړي او ولې چې دروسه پر دې عمل نه دی پر کړی. زموږ لارې تړلې دي، شبکې مې تړلې دي، واکسین مقامات نشي کولای چې راسي واکسین زموږ واشتمن ته راکي، او مکتبونه مو تړلې دي. نو د نیم ساعت لار مې وسوم پر درې ساعت او څلور ساعت ولا.
نو مې حکمت لادي د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسېدونکو په قطر کې غدي طالبانو کوم پریکړه لیکلی وو چې موږ به پلونه نه ورانو، کورونه به د سنگر په توګه نه استعمالو او مکتبونه به نه ورانو، د عامو خلکو د سر پاملرنه به کوو. نو دی هغه پریکړه تر اوسه پورې نه عملي کړې. موږ په ډېر بد حالت کې تر اوسه پورې.
په ورته وخت کې بیا د وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې هغه خبري رات کړي چې ګڼي دي خلک د سپار په توګه کاروي او یا دي هم شونځي تړلې وي او یا دي هم د پولیو د واکسین مخه نیولې وي. خوشاغلی کار یوسف دا ومنل چې په یو شمیر سیمه کې لوی لاري مخابراتي شبکې تړلې خو وایي چې دای د ملکی خلکو د خوندیتوب په مخه تړلې دي. اورزګان ولایت چې د افغانستان مرکزی ولایت او په جنوب کې پروت دی له تیر درې نیمو کلونو راهیسې فکشې کې د جګړې ډګر تودی او د روانې جګړې دغلته خلک له هر ډول نعمت څخه بې برخې کړي دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
له پکتیا څخه په ورکړل شو ریپورټونو کې ویل شوي چې دغلته د یوې سیمه ییزې راډیو خبریال نادر شاه ناڅرګنده کسانو وژلې ده. په روان کال کې په افغانستان کې څلورم خبریال دی چې وژل کیږي. حبیب الرحمن تاثیر په اړه ریپورټ راکړي.
په پکتیا ولایت کې د یوې محلي راډیو خبریال ناڅرګنده کسانو وژلې دی. په پکتیا کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر ساحل منګل د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دغه خبریال په ګردیز غږ راډیو کې کار کاوه چې تیر ماښام ناڅرګنده کسانو تښتولی وو او نن سهار یې لس بجې مړی موندل سوی دی. منګل زیاتوي نادر شاه لومړی تښتول سوی، بیا په چاکوګانو وهل سوی، وژل سوی او وروسته یې مړی یوې څا ته غورځول سوی دی.
تیره شپه په گردیز کې د گردیز غږ په نامو یو محلي راډیو ده، د دغه یو تن کارکوونکی د نادر شاه په نامو دی چې کله تیر ماښام خپل کور ته ځي بیا نادرکه کېږي. نن سهار لس بجې د ده مړی یو جسد پیدا شوی ده، لومړی په چاکوګانو وهل شوی، وژل شوی او وروسته بیا یو تا ته اچول شوی ده.
ساحل منګل جاتوی کله چې ما دغه ولایت له پولیسو سره خبرې کړې هغه هم پېښمنه لیده، خو وايي پلټنې روانې دي او تر اوسه په تړاو څوک نه دی نیولې. که څه هم چې دا ډول وژنه یو شخصي ستونزه بلل کیږي، خو منګل زیاتوي کله چې ما د دله کورنۍ او یا هم د یادې راډیو د نشراتو له مسؤلینو سره خبرې کړې دي، نو هغه وایي چې نادر شاه له هیچا سره هیڅ ډول دښمني او ستونزه نه درلوده او نه هم چا تر اوسه پورې هغه ته هیڅ ډول اخطار نه ورکړی وو. په مرکزی زون کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر جمیل وقار وایي دا لومړی ځل نه دی چې یو خبریال وژل کیږي. ازادي راډیو ته یې وویل تر څو پورې چې دولت د هغې خوندیتوب ته پام ونه کړي همداسې به د خبریالانو د وژلو لړۍ روانه وي.
دغه سپیخې نه لومړی ځل ده او موږ هیله لرو چې وروستی ځل یې متاسفانه حکومت په دغه برخه کې خپل کوم پالیسیانې سي لري، کوم مسؤلیتونه سي لري، هغه په ښه شکل باندې نه دي تطبیق کړي. زموږ هیله دا ده چې حکومت په دغه برخه کې جدي واوسي او د رسنیو خبریالانو په وړاندې چې کوم خشونت او تاوتریخوالی روان ده د هغوی په کمولو کې خپل برخه مسؤلیت ادا کړي.
یاد دې وي چې په روان کال کې دا څلورم خبریال دی چې په افغانستان کې وژل کیږي، خو تیر کال په افغانستان کې د خبریالانو لپاره خونړی کال بلل کېدو.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له اوو بجو نه د ماښام تر اوو بجو پورې په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې د افغان ګډو ځواکونو لخوا د دې ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد عملیات پیل شوي دي او تر اوسه پورې د چارواکو په وینا څو کلي له طالبانو نیول شوي. اجمل آرین یې له سیمې تفصیل راکوي.
د کندز د امنیت قومندان ډګروال منظور ستانکزی وایي چې په روان عملیات کې دولتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبل اړولې او یو شمېر کلی هم د دغه ډلې له وجود څخه پاک کړی دي.
څنګه موقعیت لرو دلته وسه هدف نه مده قریه ارباب نبی دغه شاخوا کې دلته د سیمه تازه معلومات څنګه واخیست معلومات د سنست د دښمن جګړه سوي د انتن قریه فاکه سو دغه استقامت د غرب د روزي څخه لوی تشويش دی ول سره او د خلکو سره هغه په دلته تقسیم را سره استي تاسو شاید حال استي وزارت ګوري تر اوسه پورې هیڅ نه منفی عکسول عمل منګه تر صبر شهید نه خو بیا منګه مخیروانی خپل پلان مرحله په مرحله تطبیقو.
بل خو د کندز ولایتي شورا یو شمېر غړي بیا وایي چې له څو کلونو راهیسې د دې ولایت په کچه په بیلابیلو نمونو پوځي عملیاتونه ترسره کیږي، خو تر اوسه پورې د دې ولایت په امنیتي وضعیت کې بدلون نه دی راغلی. د ولایتي شورا غړی امرالدین ولی وایي چې د کندز سیمه ییز چارواکي په دې خبرو باندې هم خلک او هم مرکزی حکومت غولوي.
این فقط به خاطر از اینکه پاره میزنن که خاصه باشن اینا هم حکومت مرکزی را فریب بدن.
دوی غواړي په دې خبرو باندې مرکزی حکومت وغولوي. مخکې هم غولولای دی، ځکه لا هم طالبان د امام صاحب ولسوالۍ او د کندز ښار په نږدې څنډو کې حضور لري او خلک د خوندیتوب احساس نه کوي. له دې سره سم د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکي هم انتقاد کوي چې په دغې ولسوالۍ کې هر کال پرله پسې تصفیې عملیاتونه پلي کیږي او له کبله یې خلک له خپلو مینو څخه کډه کیږي، خو عملیات پرته له مثبتې نتیجې پای ته رسیږي. د نوموړي ولسوالۍ دوه تنو اوسیدونکو نصر الله او نیاز محمد په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل.
ولسوالیو کې هم وضعیتونه خراب دي، هغه عدالت د سقوط کې دي، څوک پوسلې پسې ګرځي نه، زیات ستونزو سره مخامخ دي، تګ راتګ خپل کورو ته نشي کولی. همدغسې وضعیتونه ګډ وډ دي که نه پوسلې سي، باید دولت توجه وکړي دې ته.
جنګ له خپله بدبختي ده وروره ګله، چېرته چې جنګ هله بدبختي، نو خلک نه مهاجر شوي دي، کندوز مرکز ښار ته راغلي دي، دلته هم حویلېګان هم نشته، اکثریت یې په تنګ دي، خلک لږ ذره په عذاب دي. نو
د کندز سیمه ایز چارواکي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې دغه تصفیه عملیات به تر هغه وخته پورې په امام صاحب ولسوالۍ کې جریان ولري تر څو چې د دغې ولسوالۍ اړوند ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو له موجودیت څخه نه وي تصفیه شوي. خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ، او زموږ خپرونې هره ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2:20 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. د کانکور د پاسموینه کې هغه نجلۍ چې د نه بریالیتوب له امله یې د ځان وژنې هڅه کړې وه، له حکومت ته عدالت غوښتنه کوي. دا د سمنګانو اوسیدونکي 13 کلنه شمیله ده چې تیزاب څښلې او اوس د کابل په ابن سینا روغتون کې بستر ده. د افغانستان د کانکور کمیټه وی اساسي ستونزه د کانکور د ګډونوالو په انتخاب کې ده. تفصیل په دې رپورت کې.
زه خو در کوم چې په یو مله مو نه پلوم ده، خو وخت پېټې مو زیات په انټرنیټ اکثره پېږسه.
دا د سمنګانو اوسیدونکي 13 کلنه شمیله ده چې په کانکور ازموینه کې د نه بریالیتوب له امله د ځان د وژلو هڅه کړې ده. نوموړی د تیزابو د څښلو له امله دا مهال د کابل په ابن سینا روغتون کې بستر ده. شمیله چې سمې خبرې نشي کولی وایي ځکه یې د ځان وژلو هڅه وکړه چې همزولی ورته پیغورونه ورکول. نوموړی کورنۍ وایي که سه هم شمیله ښې نمرې وړي، خو په کانکور کې بې نتیجې ښودل شوې ده. د شمیله تره او خسر حاجی سمد چې دا مهال روغتون کې ورسره پایوازې دی، وایي کله چې د سمنګانو روغتون شمیله ځواب کړه، دوی اړ شول چې کابل ته انتقال کړي.
سرش تاثیر بد کرد، دیگه هم سنفیایش بر آمد.
دو بل پا شمیلات دی موضوع دیر ناوڑ آغی زوکڑا، زکر نور هم سنفیان بریالی شو و حقا پات شو. کل چه حقی دا خبر وارد تیزاب وست کل، سمنگان و روختون ور تا زواب ور کرد، من کابل تا انتقال کرد.
کابل انتقال بید.
د شمیلا معالج ډاکټر قیس نگزاد وای هیلمن دی چې د شمیلا په روغتیایي حالت کې خواله راشي.
دوی د تیزاب تسمم سوي وو. فلحال ځینې مشکلات دوی په هاضمه سیستم کې پیدا شوې ده، پرته له غنه ولې بیا مونږ داسې دقیق نسو پیشبینی کولای چې مثلا د دې حالت څنګه کیږي. خو همدغه عمومي اهتمامات چې مثلا یو مریض چې د تسمم تیزاب په لوحه یو عاجل شفاخانه ته مراجعه کوي، مونږ هغه نیولی یو. خدای مهربان دی چې دوی په صحیح حالت کې داسې بهبود پیدا شي.
یو شمیر د کانکور ګډونوال بیا د کانکور سهمې بندي د ځوانانو په حق کې خیانت ګڼي. دوه تنه دغه ګډونوال پلوشه او مجتبا وایي.
سهمیه بندی به خاطر نمرات که خیلی تغییر داره، مثلا یک سوال ریاضی 15 شاید 15 نمره، 7 نمره، 8 نمره، اما یک سوال دیگه بخش اجتماعی میشه بشه 3 نمره، 2 نمره یا گاهی 1 نمره، 252 نمره گرفت. و خودم من میخواستم در استوماتولوژی کامیاب شوم که نشد.
ما مزوس بخبل لس نمبرو کې پاتې ما، یعنی ما ته هغه داسې احساس وشوړو چې زه په چشم نه پوهیم. یعنی باوجود چې ما یو کال خپل کانکور امادګي ویله، خو درسونه مې ورته ویله، خو بیا هغې نه بعد هم یو 90 نمبر.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې د روان کال د کانکور په ازموینه کې 1,09,329 تنو نوملیکنه کړې وه، چې له دې ډلې 1,04,871 تنو په ازموینه کې ګډون کړی و. د افغانستان د روان 1,390 کال د کانکور د ازموینې اول نمره احمد راشد د نصیر احمد زوی دی، چې د هرات له ولایته په 350 نمرو د هرات د طب پوهنځي ته بریالی شوی دی. افغانستان د ازموینو د ملي ادارې سرپرست عبدالقادر خاموش وای اساسي ستونزه د کانکور د ګډونوالو په انتخاب کې ده. د ازادي راډیو ته وویل
ټول انتخابونه په جګه سطح باندې دي نو بنان د به نتیجه شوي دي. دا ستونزه اکثره موږ ته داوطلبانو خپل ځان ته خپله جوړه کړې ده. جګ انتخابونه کوي، ټیټ انتخابونه نه کوي، متوسط انتخابونه نه کوي او بې نتیجې پاتې کېږي. او کوم چا چې تاسو یادونه وکړل چې درې سوه نه پورته وړي دي، هغه زموږ یو دوست دی، یو داوطلب مو دی، الک دی، ظفر نومېږي هغه ملګری مو، او د په پنځه انتخابو کې یو انتخاب هم نه دی کړی، یعنی ټول انتخابونه سپین دي.
د افغانستان د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالتواب بالا کرزی وای چې د روان کال د کانکور ازموینه له ښه مدیریته برخمنه وه. خوشته د شمیلا په شان کسان چې ورنه راضي نه دي او سرحد تر تیزاب څښلو او روغتون پورې رسیږي.
په همدې سره دا نیم